په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوې چې ډېر وخت د ښځو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت ته بیل سوی. السلام علیکم. د پنجشنبه ورځ د غبرګول یا جوزا لسمه د مې میاشتې دیرشمه. په پیل کې خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره یې په دوحه کې د راروانې میاشتې د غونډې په تړاو خبرې کړې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازولي نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر درېیمه غونډه، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو او د دې مسلې چې هغوی د زده کړو چانس ولري پر یقیني کېدو خبرې سوي دي. په خپله امیری چې اکثر وخت په خپله ایکس پاڼه کې د دغو کتنو خبرونه خپروي تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وړم ورځو وویل چې د دوحې په غونډه کې به د دوی لومړیتوب پر بشري او د ښځو پر حقونو راڅرخي. په دې غونډه کې چې ټاکل سوی د جون میاشتې پر دیرشمه جوړه سي او دوې ورځې دوام وکړي، طالبانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکول سوې، خو تر اوسه په دې اړه چې آیا دوی په دې غونډه کې ګډون کوي که نه رسمن کوم اعلان نه دی سوی. د پاکستان پوز ادعا کوي چې د ترهګرۍ هغو پیښو ته جدي اندېښنه لري چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې پلانیږي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو له دفتره نن پنجشنبه په یوه خپره سوې خبرپاڼه کې ویل سوي چې په هغه غونډه کې چې پرون چهارشنبه په راولپنډي کې د پوز د مشر جنرال سید آصف منیر په مشرۍ جوړه سوې وه، وویل سول چې د پاکستان وسلوال مخالفان په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او بېګنا ملکیانو په نښه کولو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. د پاکستان د پوز د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه تازه عکس العمل نه دی ښولی، خو تر دې مخکې یې په کراتو کراتو دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو تمه لري طالبان د یوه ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنجشنبه په مسکو کې په یوه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د روسیې لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د دوی لخوا د یوه ټولګډونو حکومت د جوړولو شرط پر خپل حال پاتې دی، وویل موږ دا مسئله له هیڅ شي سره نه تړو، خو هیله من یو چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې پر ځای کړي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي رودینکو د روسیې د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه د طالبانو د لرې کولو د وړاندیز په اړه وویل چې د افغانستان په اړه د روسیې په ټوله پالیسي کې بدلون نه دی راغلی، خو د دې کار هدف دا دی چې طالبانو ته له نړیوالې ټولنې سره د نور تعامل زمینه برابره سي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي، خو د روسیې د ولسمشر په ګډون د دې هېواد د جګپوړو چارواکو په وروستیو کې ویلي چې د تروریستي سازمانونو لست څخه د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن سبا او بل سبا د افغانستان د سیندي حوزو په ځینو ځایونو کې د اوبو کچې د لوړوالي او سیلابونو د بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس راپور له مخې دې وزارت په یو اطلاعیه کې ویلي چې د دغو ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو پر ډیر اټکل په پنج عامو او کابل سیندي حوزو کې سوی. له خبرپاڼې سره سم د سیلابونو بهیدلو او اوبو د کچې لوړوالي په ځانګړې توګه د بدخشان، تالقان، بغلان، پنجشیر، غور، بند، کنړ او لغمان سیندونو پر لاره او د دې سیمو د ځینو ځایونو په خوړونو کېسته. د دغو سیندي حوزو په غاړو کې لاستوګنو کسانو غوښتنه سوې چې د ځان او د خپلو کورنیو د ساتنې لپاره دې له احتیاط څخه کار واخلي. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ له مصر سره پر پوله د غزې د یوه ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ، د غزې تړانګې د جنوبي ښار رافه اوسیدونکو نن ویلي چې تېره شپه په سیمې کې د سختو بریدونو شاهدان وو. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګار ویلي چې د اسرائیل هغه تنګه سرحدي سیمه تر کنټرول لاندې راوستلې چې شاوخوا 40 تونلونه پکې موندل سوي دي. د اوکراین د هوایی مدافع ځواکونه وایي چې نن یې د روسیې څو بې پیلوټ الوتکې او میزایل ختم کړل چې د اوکراین په څو سیمو کې پوځي او ملکي تاسیسات د بریدونو لپاره په نښه کړي وو. د دغو ځواکونو په ټلګرام کې په یوه بیان کې ویل سوي چې 2 بې پیلوټ الوتکې او 9 توغندي د خمیل نیتسکي، د نیپرو پیتروفسک، چیرکاسی، کیروهارت، زاپوریژا، ادویسا، خیرسون، کیف او وینیتسیا سیمو د پاس را غورځولی دی. په عین حال کې د خارکیف شاروال یوهور تیرکوف ویلي چې تېره شپه د دې ښار په شمال ختیځ کې د روسیې لخوا یوازې 15 کیلومتره واټن لري د روسیې د توپچی په بریدونو کې د ګازو د نلیکې په شمول مهم تاسیسات زیانمن سوي. خبرونه مو د مازیګر د څلور بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه لنډې خبري برخې ته ورزو. ملګری ملتونه وایي د دوحې درېمې غونډې په اجنډا کې به د بشري حقونو او د ښځو حقونو مسلې ته لومړیتوب ورکول سي. سنا کاکړه او نور تفصیل.
ملګری ملتونه وایي د دوحې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تازه په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي، ځکه چې د ده په وینا دوی اوس مهال په افغانستان کې واکمنان دي. دوجاریک ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه پر طالبانو پرله پسې فشارونو ته دوام ورکوي څو د ښځو او نجونو هغه حقونه تامین کړي چې دوی ترې بې برخې دي.
موږ د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته ځینې استازي رابللي تر څو د افغانستان پر وضعیت د نړۍ چلند کې روڼتیا او همغږي رامنځته شي. د بشري حقونو، نجونو او ښځو په اړه بحثونه د خبرو اترو په لومړي سر کې ځای لري.
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د جون له دشمې څخه د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دوی حکومت د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره خپل استازي ټاکلي او انتظار باسي چې د دې ناستې د اجنډا بشپړ جزئیات له ملګرو ملتونو څخه ترلاسه کړي او بیا وروستۍ پریکړه وکړي. د هغې لامیې له مخې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې. د یاد وزارت د درېم سیاسي ریاست رئیس ذاکر جلالي په حواله ادا شوې چې دا ځل د دوحې د درېمې ناستې په اجنډا کې مثبت بدلون راغلی دی. د دې اعلامیې په دوام کې، که څه هم د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړه چې ملګري ملتونه یې د دوحې د درېمې غونډې د اجنډا مهم لومړیتوبونه بولي، څه نه دي ویل شوي، خو پکې راغلی چې جلالي په کابل کې د یادې غونډې د اجنډا د بیا کتنې په موخه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دوحې په غونډه کې د بحث اصلي موضوعات به مالي او بانکي وضعیت، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه، د بزګرانو لپاره د بدیل معیشت، د خصوصي سکتور وده او د اقلیم بدلون وي. د طالبانو حکومت د تیر کال په می او د روان کال په فبروري میاشت کې د دوحې په لومړۍ او دوهمه ناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو له امله ګډون ونه کړ. یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې ټینګار کوي چې د ښځو د حقونو د بشپړ تامین په اړه بس باید د دوحې د غونډې د اجنډا یوه برخه وي او په دې اړه باید عملي اقدامات وشي. په کابل کې یوې ښځې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
به خاطر از که ما یک زن هستیم حقی کار نداریم.
موږ د دې لپاره چې ښځې یو د کار کولو حق نه لرو، د زده کړې حق نه لرو، د دې توان به څوک ورکړي؟ آیا د دې توان ملګري ملتونه ورکوي چې په هره غونډه کې یې یادوي، په اعلامیه کې یې یادوي، خو ولې یې نه عملي کوي؟ باید عملي اقدام وشي.
چرا عملي نه میکنن؟ باید عملي صورت بگیره.
دغه شان د ښځو د حقونو یوې فعالې دنیا صافي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
باید افغان ښځو غږ واوریدل سي او جدي ونیول سي. باید د افغانستان راتلونکي ټولو نړیوالو ته جدي ووسي.
د طالبان حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو په پوهنتونونو کې د هغوی پر زده کړو او په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په اصل کې چې اسرائیل له مصر سره پر پوله د یو مهم ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکوي، د پولې ته څیرمه د رفح ښار اوسیدونکي د سختو نښتو خبر ورکوي. دا هم تفصیل
ورسره له هغه چې د اسرائیل پاوز له مصر سره پر پوله د غزې د یو ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ. د غزې ترانګ د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن وویل چې تیر شپه په سیمه کې د سختو بریدونو شاهدانو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پاوز ویان دانیل هاګاری وویل چې اسرائیل هغه تنګ سرحدي سیمه تر کنټرول لاندې راوسته چې شاوخوا شل تونلونه پکې موندل شوي دي. د اسرائیل یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې ډېر تونلونه دوی ته معلوم نه وو او همې دواتیا لارې موندلې چې دغه تونلونو سره واصل دي. هغه همدارنګ ویلي چې مصر ته پر دغه کوریډور د کنټرول په اړه هم خبر ورکړی. هغه هیواد ته چې خپلې پولې ته نږدې په رفح ښار کې د اسرائیل له پراخو پوځي عملیاتو سره سخت مخالفت ښودلی دی. قاهرې تر اوسه د اسرائیل د پوځ د دغه وروستي اعلان په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د راپور له مخې په سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو دغه وروستی پرمختګ ښایي د اسرائیل او مصر په اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړي. فرانس پرس خبری آژانس مصر د دولتي آژانس القاهره په حواله ویلي اسرائیل د تونلونو اعداد دی لپاره کوي چې په رفح کې خپل عملیات توجیه کړي. مصری چارواکو ویلي چې د اسرائیل لخوا د فلادلفیا کوریډور نیول کېدل به د سولې له هغه تړون څخه سرغړونه وانګیرل شي چې په 1999 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د اسوشیټد پرس خبری آژانس راپور له مخې اسرائیل په رفح کې د پوځي عملیاتو په پرمخ وړلو سره غواړي د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګرې ډله بولي وروستي وسله والو هم دې ډلې ته قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. اسرائیل په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د وروستي پرمختګ خبر داسې مهال ورکوي چې په غزه کې عیني شاهدانو نن پنجشنبه د رفح په مرکزي او لویدیځو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکړي دي. دوی ویلي اسرائیلي ځواکونو د ښار په ختیځو برخو کې چې د مې په 8 نېټه یې پرې یرغل پیل کړی و یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړي دي. په دغو نښتو کې تر اوسه د مرګ ژوبلو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې کله چې په رفح کې د اسرائیل پوځي عملیات پیل شوي د ملګرو ملتونو په وینا د دې سیمې د 1.4 میلیونه اوسیدونکو له ډلې چې ډیری یې په غزه کې د جګړو له امله په دې سیمه کې پناه اخیستې شاوخوا 1 میلیون کسان له سیمې وتلي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاس زمل علي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوي. نن پر دې موضوع خبري کوي چې په افغان ټولنه کې ولی یو شذینه کوچنی ته یا د چاپا کور کې چنجلې زیږي هغه ته خلک نه خوشاله کیږي او نه غواړي چې اولاد یې شذینه وزیږي بلکې خلک غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري. د دغه لاملونو په ولټونن پر دې به بحث وکړو چې څنګه د حل لارې پیدا کېدای سي چې په ټولنه کې د انجلی او د هلک دواړو وجود عادي سي او د دوی حقونه برابر سي چې خلک د انجلی د شذینه اولاد څخه بیره ونه لري یا ور باندې پریشان ونه اوسي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره را سره اغلی تورپیکی مومند، اغلی رابیا ستانکزی او اغلی زاهده فیضان ګډون کوي. او ریدونکو تاسو هم کولای سي چې زموږ سره په دې پرونه کې برخه واخلې او زموږ سره تماس ونیسي. موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. پر دغه شمیره باندې زنګ راووهئ 00420221124601. دا د تلیفون شمیره ده او د واتساپ شمیره ده 00420223001111. پر دغه شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ، موږ به ستاسو نظرونه هم په دې خپرونه کې شامل کړو. اوس هم د خبرونې لومړی میلمنه اغلی زاهده فیضان لمر سره وصل شوی ده د تلیفون لارې له سټوډیو سره. اغلی فیضان، اول خو مننه کوم چې تاسو وخت وایستی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. په دې برخه کې که تاسو راته وایئ چې تاسو د شودو سره کار کوي، د ډاکټرې په توګه باندې تاسو شای سلګونو یا که مبالغه ونه کم زرګونو شته به تاسو لیدلې وي چې د دوی سره د معالج جی په برخه کې تاسو مرسته کوي. تاسو د خپل سترګو لیدلې حال کز مر سره شریک کړئ. کله چې تاسو د شذو تداوی کوي، آیا دا ستاسو مدر سترګو سوي دي چې خلک د انجلی اولاد په زیږی دو باندې خپګان شي؟
السلام علیکم.
بله، وعلیکم السلام. تاسو ژغ مشترک مهرباني.
سلامونه نیکې هلی تاسو ته، درانه مېلمانی خویندو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هلی وړاندې کوم. البته د اخیری سوال کې یو ځل بیا راته تکرار کړئ، لکه قطعه وصل شوی و.
ما ویل مال تاسو که د خپل کار په جریان کې دا داس خلکو سره مخامخ سوي یاست چې پر شذینه اولاد باندې د خپګان څرګندونه کړې ده؟
بالکل، وہ افغانستان کے خو بالکل دا مروج گنی چے چرتا جن انجونی پیدا شدیر زیاد خبزان اظہار کوی او کور کے زوی پیدا شنو اغیر پر دا انتخار زیر او خوشحال اظہار کوی. نو دا خو منگا تاسو تکیران یو بل برنامه کی هم منگا شریک کرے ہو چینی دا تما حق دے سوالو. نو انجنو تا دومرا ارزخ ما هغه وخت کې ویلو چې د کله چې امور حمل اخلي د حمل نوونی ساتر درزن تر پای پورې انجنو ته هغه شی حقونه او حقوق نه ورکول کیږي. همدې د وجې ورځې نه زیات هلکانو ته ترجیح ورکول کېږي. اجتماع کې په ټولو برخو کې زیات هلکانو ته ترجیح ورکول کېږي. انجونو ته داسې خاص ښه ترجیح نه ورکول کېږي او نه انجونو ته داسې په ښه سترګه باندې کتل کېږي. زمونږ نه ده جنۍ د بل چا ده، د بل کور نه ده، هلک چې دی زمونږ ملاتړ دی، زمونږ د ملا تیر دی، په دښمنۍ او په سنګر کې مونږ سره یو ځای دی.
ش اغلی فیضان، تاسې د خپل سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ. داسې کومې کیسې تاسې لیدلې دي چې کله د چا ښځینه اولاد پیدا شوی او دوی خپه شوي ور باندې؟
ډېر زیات، یعنی په سلګونو په زرګونو ځل میندې ما په شفاخانو کې خپله د دندې په وخت کې مې لیدلې دي چې ډېری مورګانې کله چې د معایناتو په وخت کې هلک وي کورنۍ خوشحالېږي چې جلۍ وي. حتی کې ما سره دا موضوع شریک شوې ده چې زه کور ته لاړ شم، ډاکټر صاحب زما خاوند خو به ماته داسې بد رد وایي، زما کورنۍ خو به ماته ډېر سپک وایي که زه وایم چې زما په خېټه کې جلۍ ده. یعنی ډېری یو نه منګ او اکثر چې کله جنکۍ ته ولود کېږي هم په شفاخانو کې وایي ورکې کوي دا جلۍ پیدا شول، نو هغه مور ته هېڅ داسې درناوي او احترام نظر نه کتل کېږي. زما د سترګو لیدل حال دی، یو کورنۍ وه چې درې لورګانې پیدا شوې وو او څلورم لور کې اته کې خاوند ورته ویلي وو چې بس نور که دا ځل دم لور راوړه نو ته بس د خپل پلار کره به ځي. نو اکثر دغه مسایل ډېر زیات دی.
اغلی فیضان، ستاسو د خبرو جریان کې ځینې پښتنې راپورته کیږي چې کېدای شي د همدغه بحث په پر وخت باندې پر مهال موږ نور هم وڅېړو. دغه برخه کې تاسو ویل چې خلک خپه کیږي او یو کیسه تاسو وکړه چې یو سړی خپل میرمنې ته ویل چې ته به د پلار کار ځې که د بل لور وزېږول، نو دا خو د ښځې هېڅ په د ښځې کار نه دی. په هغه کې دغه ښځه باید و د دې سړي څخه فسوی وای، تاسو په نظر آیا دغه سنوي چې د دې سړي څخه اولاد پیدا کیږي؟ یعنی د اولاد جنسیت خو په نارینه پورې تړاو لري، د دې پر ځای چې دا ښځه خپاسه چورتو وای چې زما ولې ګرد لونې زیږي دی ورته خپاتی؟
اکثر دا خو داسې دی، آدمي آګاهي دی، د تعلیم نشتوالی دی، د خلکو ناپوهي ده. چې دومره بیا پوهېدل نو بیا د افغانستان دومره ولې خرابېدل، ولې بیا ته رسېدل، ولې په دغه څو ځله مونږ او تاسو دغه مصیبو د ښځو د حقوقو په برخه کې خبرې وکړلې، لکه دغه مسایل مونږ وڅېړل، د مهر، د میراث، د واده په برخه کې، د کور د ژوند په برخه کې، جنۍ د پلار په کور کې په کوم حال کې ده، د خاوند په کور کې په کوم وضعیت کې ده، کله چې زړه شي په کوم وضعیت کې. نو دا خپل عدم آگاهی د دیو دیو ته علمیت ته او دغه شی د ښځې حق او د ماشوم حق او د اولادونو حق، د خاوند حق، د زوی حق، د لور حق، دا ورته واضح نه ده. دا جهالت دی، د جهل د وجه نه دا خبره کیږي. که چېرته دا پوهېدل چې په اسلام کې دا خبره ده، په دغه کې انانات او کلتور کې دغه سې موضوع ده، نو بیا به کله هم وایي چې جلۍ زما د کور نه ده، د بل د کور ده، ماته څه فایده ده؟ او که زوی شي نو کومه زه دښمني وکړم، زما زامن به ډېر شي، زما سره په سنګر کې ولاړې، ما سره په څنګ کې ولاړې، زما ملاتړ به وي، زما په سر به ننګ کوي، غیرت کوي. همدغه مسایل دي.
مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی فیضان، وروسته دغه پوښتنه هم درڅه کوم چې د جنسیت په تعین کې د بیولوژي د نگاه څخه که تاسو بیا زموږ اورېدونکو ته دغه تشریح کوئ چې څنګه یو نارینه اولاد په دې پورې تړاو لري چې د پلار د خوا څخه یې کوم کروموزوم راغلی دی، دا نه چې د مور د خوا څخه، ځکه چې د مور کروموزومونه د ښځې او د نارینه د پاره هماغه یې بدلېږي نه، خو د نارینه د خوا څخه چې کوم کروموزوم ورسي د هغه کوچني جنسیت، یعنی دا برابر معلوموي چې آیا دا کوچنی به نارینه وي که به ښځه وي، دا په پلار پورې تړاو لري. په دې اړه به وروسته تاسو څخه واورم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. د دې خپرونې دوهمه میلمنه اغلی رابعه ستانکزی له موږ سره وصل شوې ده. مننه اغلی ستانکزی چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. په لومړي سر کې ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې د په افغان ټولنه کې تاسو دا ډول کیسې اورېدلې دي یا لیدلې دي چې که د چا ښځینه اولاد زیږېدلی او دوی ورباندې د خپګان احساس کړی وي؟
مننه، سلامونه تاسو د تاسو میلمانه او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه، سه ډیره مهمه موضوع راخسته ده. بالکل، کاملا زه په افغانستان کې پیدا شوی او لویه شوی یم، ټولنه کې ما کاملا د غوسو برخوردونو څخه ما عملا لیدلې چې خلکو د خلکو به خلکو کربلور پیدا کېدل نو عملا خې سره به راویا بدل اسول ده ورته ویل به چې یعنی څنګه د لور وزېګوله والد لور زیګاوله دا خصوصا په ولایاتو کې په ټول افغانستان کې دا که مونږ وایو چې په جنوب کې دا په شمال کې دا نه دا غلط خبره ده په ټول افغانستان کې نارینه او ته په خاص ترګه قتل کیږي یا کومه خزه چې زوی زیګي تر هغه خزه پورې چې ورکه لور زیګي په بعد کم سترګو ته قتل کیږي دا بيخي علني ده خو کومګه دغه بس اړه و چې د مسلمانۍ پورې تړو نه دا کاملا غلطه خبره ده او دا پورې واج پورې په دغه د ژوند کچ پورې تړاو لري ځکه چې البته نارینه ډیر کار کوي نارینه دیپلار کرا پاتې کیږي میراث ورکول کیږي او دغه شان په نظر کې نیول کیږي نو ځکه نارینه او ته ترجیحات ورکول کیږي
ډیر مننه اغلی تاسو یو ځینو شوټکو ته اشاره وکړه زه به بیرته بیا پرمدغه برخه باندې تاسو ته راسم او د نور ملمنو څخه به هم واورو اوس به اوریدونکو ته وایم چې دوی مشته هم زنګراوي اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې لمر سر ګډون وکړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221120401 که تاسو پر دې شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسئ موږ به بیرته زنګ دروو اوس هم شاغلی جلالو وای چې موږ سره یو اوریدونکو دی اول باغره واخلم مهرباني وکي ازادي رادیو ده بلې ستاسو ژغ موږ ته راځي مهرباني وکي بلې کته تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ مهرباني
بلې ملالی بشیر ما زه غواړم
ستاسو ژغ راځي قاری سه پښتون زموږ دایمي اوریدونکو مننه چې تاسو زنګ راوالی دی تاسو د نن ورځې د خبرونی په اړه باندې څه ویل غواړي قاری سه په دې اړه باندې یو څه خبري وکړي چې د اسلام لنیګه څخه د انجیل په اړه باندې څه ویل سوي دي په قران او په سنت کې
خو بس نو وخت راکړي چې څه خبري د توک
ولینا مهرباني
ملالی خبره دا شه ده چې په صدر کې د اسلام چې اسلام مابین ته نو راغله یعنی 1450 کال مخکې په دنیا کې داسې جهالت چې راوسنۍ جهالت په اړیان ورته پاتې دی خلکو د خپل نوري ژوندې شخوله په مزکه کې یعنی پر لور به داسې خپکان سرګندوي چې نوري به ژوندې شخوله دا قرآني مسله ایم چې کوه علا ورین هم یدو سهو په تراب علا سا ما يحكمون انو بل خبره دا ده شي کله چې بشیزه ته یو تکلیف پیښو د بنی اسرائیل په وخت کې نه زموږ اسلام نه راغلی موږ محمدی دین نو کله چې بشیزه ته یو تکلیف پیښو نه دا ماواره تکلیف بیا بس د جسد سره خبرې هم نه کېدلې د لاس جوړې دې هم نه خوره کېدل او دوی بده شی په کوټه کې په ځای کې اسیدل چې لکه جندان غوندي تر څو چې دا تکلیف نه وي تر سوې د څو سره نه خبرې کېدلې نه د لاس جوړې خوره کېدلې نه د لاس وبا چا اخیستلې نه خبرې ورسره کېدلې د یو زنداني شکر یې درلودې اما الحمدلله ثم الحمدلله وخت چې دین مقدس اسلام دا با غیرت شریعت چې مابین تراغي خدای تعالی سجه ته یو ډیر لوړ مقام ورکړي هغه مقام چې رسول علی السلام وایي الصلاة وما ملكت ايمانكم په اخر کې د نفس خطو د رسول علی السلام کچېری موږ د اسلام وته جنو په ملالی او د اسلام څه سم تعریف وکړو رسول علی السلام په اخر کې د زکندن د اخر وخت ویل یل خلق المنذر کوي او بل خپل تر لاس لاندې خلق سره لکه منځي لکه غلامان او هغه کسان چې ستاسو د کور شدي دي دا اخوه ته چې شزندګي کوي او عاشرهن بالمعروف دا د اسلام خوبایي ده خوره کې اما اوس رالو او حساب ته دي رسول الله سلام یو خبره کوي دا بل درته وایم بر نظر ورکم وای نن چې په کور کې جیږي الله ته یو رحمت راځي او صدقه یو چا په کور کې پیدا کیږي هغه ته په هغه کور باندې دوه رحمت راځي په خاطر د دې چې دا عجز ده دا مظلوم کشر دی او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره په دې خاطر وکړه چې خلک پر د دې سره مينه ولري دا یو مور ده دا یو خور ده دا یو میرمن ده دا یو لور ده نو په دې خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې خبره باندې تاکید کړی اوس براسم نظر ته ما غوري
بلې اوس تاسو ژغ مشتره دې مهرباني خبر ته دوام ورکړي.
او دا چې ولې مور د اسلام سم نه تعریفو، دا چې ولې د مور د اسلام سه حقيقي ګټه نه اخو، خوره کې دا ګنا د دین د اسلام نه ده. ته یو مسلمان سه ده الحمدلله، موږ زه یو مسلمان نه یو تاسو سره غږیږم. دا چې ولې مور د اسلام سه سم تعریف نه کوو، دا د اسلام او د دین ګنا نه ده. مسلمانی به ذات خود عیب نه داره، هر عیب احساس تر مسلمانی ایمان اسلام بذات خود عیب نه داره. نو معنا دا ده چې مرد اسلام سم تعریف نه دی کړی. دا چې ولی ښځه ضرول کېږي، ولی ښځې ته په کورنۍ کې په حقارت کتل کېږي، دا اسلام زموږ د خپله کوره نه ده سوې. دا پوچ رواجات او خرافات او دغه پوچی پوچی مکوری چې موږ ته د پلارو د نکانو د نکګانو صفات ریبات روسه پوری دغه پوچ د تر اوسه پر موږ باندې چې مې دي او هغه ریواجاتو خرافات چې پر موږ باندې اچن دي ته وګورسه خلک یې سوالي په علی متعلم نشته په دې خبره چې په نظر کې دا د بل د کور د سبب بل ودی د دې سره سبب د ځاخي ازما سیمه راځي زوی خو ما خپل وارث دی، ما میراث بر دی، سبا کور ودانې شز د بل کو او باقي خلک بیا چې با سواد هم دي هغه بیا څه کوي؟ هغه بیا وایي زوی دې قاضي شي، زوی دې سارندوال شي، زوی دې مامور شي، زوی دې وزیر شي، او مالور خو نه دغه دی دبل د کور دی یا د کور یا د ګور دغه واجب په مشکې حکم دي. دا څنګه کېدلای شي شورک شي؟
ډیر مننه
دا چې کېدلای شي منالي تر څو چې هر سړی خپل په کور کې اصلاحات راولي. پلار و زوی ته دا مفکوره ورکړي چې دا خور د ستا کومک ته اړتیا لري، چې چون چې ته زما اولاد یې دا خور دا زما لور هم زما اولاد ده، و دې ته باید اول زه د شبکت په نظر وګورم او زوی ته باید آګاهي ورکول شي. مسؤلیت د علماو دی چې باید خلکو ته آګاهي ورکړي، د ښځې مقام وخلکو ته وښيي. څلورم مسؤلیت د دې رؤساو د حکماو دی چې خلکو ته آګاهي ورکړي. نو دا د اصلاحات راوړکېدای شي.
ډیر ډیر مننه ستاسو نظر مو هم واخستی او زموږ اوریدونکو به ستاسو د معلوماتو څخه هم ګټه پورته کړي وي چې تاسو ورسره شریک کړل. اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی، ول بدوی را واخلو. مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده. منالي بشیر خور، سلام علیکم. ازادي رادیو ټول
محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې چې صدا له هغه تعلیم خورګان د فلمن ولایت څخه.
وعلیکم سلام اتل صاحب، ډیره مننه چې تاسو زنګ راووهه. د نن ورځې د خبرونې پر موضوع باندې تاسو څه ویل غواړي؟ تاسو په خپل سترګو لیدلې حالم کرا سر شریک کړئ. تاسو داسې خلک لیدلې دي کورنۍ چې نه غواړي چې نجونې په کور کې وزېږي؟
مننه الله دې قدر وکړي. مراد به شیر خور، بالکل دا موږ خپل سترګو لیدلې خورجان، یعنی یو ځای نه مثال تر لاس ځای ملادیر لیدلې خورجان. لکه کریم احمد ای پښتون صاحب چې شایسته خبري وکړ، سلامونه ډیر ډیر ورته وایم. خورجان دا چې دی خورجان دا یو عامه پوهاوی ته د خلک ضرورت لري. خورجان دا چې موږ وایو چې مثال د خبري شونځي د خلاصي، مثال د شونځي د تنګ دیني مدرسې هم خورجان خلاصي د دیني مدرسو ته چې دی ملالی بشیر خور ضرورت ته مثال کناري نه یو کښې نه یو مثال دغه شونځي ته ضرورت خورجان باید د خلک ته عامه پوهاوی ترلاسه کړي. او بل په ورسنۍ کې ملالی بشیر خور ما خدا سي باره دل چې مثال یو خورکې ملمنه کړې و ورسنۍ مره پښتنه د هغه سبوس په مثال د خبري ستاسو سره څنګه چلن کیږي. هغه خور په خدای خلکو ته جړه باندې سمراري بشیر خور یې نه خبري وکړلې. ول زم مثال د خبري په دغه کې ومه په درملتون کې ومه کوم وخت مثال د خبري لازم ما خاون خبر شو کتاب مثال د خبري انجینر اورې د ول ولاته قوت لا دی ول مې مثال نه درځم. ول تشیر مثال الک پیراسي و د خیر بل مرکز در ولما، یعنی په مرکز کې در ولما. خو ځان دا مثال یو بدبخت خبر دی چې څوک کې لورم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت زم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت خو ځان نو باید دې په مابین کې فرق ونی شي. او لکه مخکې ما اشاره وکړه وکړه خو ځان دا دینی تعلیمات ته ګرځوري او خو ځان باید د دینی مدارس مثال د خبري د شونځي تر څنګ خلاص خو ځان شونځي خلاص د خلکو ته ما هوای ته لاس کوم علي بشیر خور.
ډیر ډیر مننه اتل صاحب، ستاسو نظر مو هم واخیسته او تاسو شو خبرو ته اشاره وکړه. اوس هم یو بل اوریدونکو دی، اول به دوی راوخلو. مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده. بلې تاسو ته
سلام
علیکم. وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم او د کوم ځای څخه مو زنګ راو علي دي؟
ستاسو دایمي همکار راځي توخید زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ ستاسو سره پایلې کې کوم تا تاسې او ملمنو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
تو خسب ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی او وعلیکم سلام. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه راته وایست او دغه که تاسو خپل د سترګو لیدلی حال هم راته وایست چې آیا داسې خلک تاسو لیدلی دي چې په کور باندې نجلۍ زیږېدلې بیا دوی ورباندې د خپګان احساس کړی بلکې خوشحاله سوي نه؟
بلې اوریدونکو ډېر ښه نظرونه ورکړو. کورې ودان علمي و ساینسي و سیاسي په هره معنا باندې. نو رښتیا هم لکه اوریدونکو چې وویل ښځه خو یو داسې څوک ده چې هغه زموږ خور مور لور ورور ورېندار دادي. نو رښتیا هم دا یو داسې قشر ده، یو داسې ټولنه ده چې دا اکثر د وختو خو د ماتحت دي، ځکه چې د نارینه وو تر سلطه لاندې دي. نو خامخا له هر انسان سره باید سړی ښه وکړي، خاصتا له ښځو سره خو بېخي نیکي په کار ده. لکه څنګه چې پښتون صاحب وویل چې له ښځو څخه یې وزیرانې جوړې کړې دي، مطلب څرنګوالانې جوړ کړې دي، خو له نارینه وو څخه خو له ښځو څخه رښتیا هم نشته. اوس دلته زموږ په وطن کې علما دي، ملایان دي، دا بېخي ډېر دي، خو ښځه ملا ډېر کم پیدا کېږي. دا خو دا وجه ده چې فقط پلار ولور پر واخي او شاګرانه یې پر اوپو خرڅ کړي، بیا یو درې څلور جوته کالي ورکړي، دا نو پر دې احسان اچي، وای بابا داسې کور درکړي، داسې کالي یې درکړو. نو دا بل کور ته ورولي، هغه په کور کې ډېر تر جبر او تر ستم لاندې یې، پر هغې باندې ښه غږ نه کېږي، د پلار کړی په شپو نه پرېږدي، پیغورونه ورکوي، پوچ ورته وایي. نو دا ښه کار نه ده. نو داسې تا نه ما پوښتنه وکولی شي داسې څوک شته چې هغه په ښځه کښې ګوره. اول لو خبره دا ده، زموږ په وطن کښې پخوا دودو دستورو عنانه وه، تقریبا اوس هم یو څه څه شته چې زوی به پیدا شي، پر دې زوی باندې وار له واره ټکان کېدو، د مرمیو ټکان به و، نو به ټول خلک خبر وو. نو ول د پلاني زوی زو کړی ده، بعد له هغه به بیا مبارکۍ وي، نشره به پر وکړي، ویلې کېده حتی چا به پسه حلال کوي، د سملونه به و، نشرې به وي، نشره یو رقم شعرونه و جوړ شوي وو په دې دغه پورې خاص، پر لور باندې هېڅ شی هم نه و، نه وسته نه پخوا وو. نو زموږ په قریبانو کښې یو داسې قریب ما ولیدی، خیر ممبینا خم پخوا وو، زه کوچنی وم، نو د هغه لور زو کړې وه، زوی یې نه و، دا دی ښه پوه سړی هم و، له د خپلې ښځې څخه تقریبا یوه میاشت مرور و، ورتا ولې لور زېږولې ده. نو دا یو داسې کار ده چې د الله له امر خو هم مخالفت ده او له انسانیت هم مخالفت ده. دا خو د الله تقدیر ده، د دې په اراده خو نه وه چې دا یا لور وزېږي یا زوی وزېږي، دا خو د خدای تعالی ورکړه وه. نو دا زه په خپله د دې عیني شاهد یم، ولو که دا ډېر پخوا وو. نو ښځې باید موږ تعلیم ته بوځو، اوس الحمدلله د دوی پر مخ دیني مدارس اوس رښتیا هم پراخ دي، او موږ د دې طرفدار هم یو، تاسې تم په وار وار هم ویلي دي چې په شرعي او اسلامي چوکاټ کښې دننه د ښځو مکاتب موږ بالکل طرفدار یو چې خلاص یې، او مدارس اوس هم خلاص شته، د هغو دپاره هم ښه د خیر، خو علم د دیني او ساینسي دواړه ضرور دي. نو باید د دوی پر مخ د علومو او د سبقانو دروازې پرانستلې شي او خلاصې شي. نو خدای دې وکړي چې له ښځو سره څوک بد وضعیت ونه کوي. نو دا یو ډېر ښه کار ده. او له محترمې میلمنې څخه مې دا پوښتنه ده چې د بازارو ښځې خو بیا هم نسبتا څه باسواده دي، مکتب ویلی یا شپږ سنفه، دغه په ساړهو کښې چې ښځې دي، د دغو دپاره دوی څه پیام لري چې له دوی سره څنګه چلند وشي او دوی څه وکوي؟ مننه.
ډېره مننه توخي صاحب، ستاسې نظر مو هم واخیستی، شو خبرو ته مو اشاره وکړه، سلامت اوسئ. یو بل اورېدونکی به راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. که تاسې خپل نوم یادول غواړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالی دی؟
محمد صادق هم د کندهار ولایت څخه.
صادق صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهه د نن ورځ د خبرونې په اړه باندې کې پښتنه درڅو کوم موضوع د دې موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لري او د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړي چې په شاوخوا په کندهار ولایت کې څه ډول وضعیت دی کله چې یو انجلۍ په یو کور کې وزېږي آیا خلک د خپګان احساس کوي که خوشاله کیږي؟
اول خو تاسیا او استاد زادی رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم. بعض کورنۍ دغه څه دي چې پارک کوي د اولادو د انجلۍ پارک کوي، بعضې بیا پارک نه کوي، خو حقوق یې ډېر کم دي. که موږ داسې فکر وو هلک زوی ته حق ورکول کېږي او لور انجلۍ ته حق نه ورکول کېږي، د شرایط په نگاه کې خو نو لکه تره کم شي، اولاد که نارینه وي که ښځې دواړه حق لري. زموږ په بسنو کې اوس دا بېخي کمه ده چې هلک او زوی ته حق ورکول کېږي او انجلۍ ته بس پرې کې حق نه ورکول کېږي، د اولاد په سترګه نه ورته کتل کېږي. که نه انجلۍ خو نو د هلک ډېر عاجزه ده، خو د بل کور ته ځي باید چې هغه ته هم دغه قدر حق وحق ورکول کېږي، که دغه نفس ورکول کېږي. نو په دغه یو زموږ په موږ په بسنو کې دغه ډېر کمزوري شته.
ډېر ډېر مننه، ستاسو نظر مو هم واخیستی، سلامت اوسئ. اوس هم ورځو خپلو میلمنو ته او ځینې نورې پوښتنې چې مطرح کېږي د هغه په اړه باندې به د دوی څخه واورو. ستاسو څخه زما بله پوښتنه دغه ده اغلې، بلې اغلې فیضان، تاسو زموږ سره یاست؟ بلې کتاس خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړي چې داس ځای ته سي چې موږ ژغ تاسو ته درسي او تاسو ژغ موږ ته راسي. زه به بیرته تاسو ته راسم په یو څو شیبو کې. زه به د موږ د دوهمې میلمنې څخه پوښتنه وکړم د کتاس په دې برخه کې یو څو خبرې وکړي. بلې، پر اوس هم ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي. زه فکر کوم چې دا شبکه کې کوم مشکل دی. اغلی ستانکزی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. بلې و اغلی ستانکزی، که تاسو په دې برخه کې ستاسو څخه پوښتنه کوم، اول خو به زه غواړم چې ستاسو پام یو ځینو خبرو ته راواړوم. قاري صاحب پښتون چې زموږ اورېدونکی دی او ځینو نور اورېدونکو هم د اسلام و دین ته اشاره وکړه، دوی ویل چې د اسلام په دین کې راغلی دی چې د دواړو نارینه او ښځینه اولادو حق برابر دی او دواړه اولادونه پر مور او پلار باندې یو شان حق لري او دوی ته باید یو شان مینه او روزنه ورکړي. زه به تاسو پام و دې خبرې ته راواړوم چې د خدای پاک رسول پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دا خبره، دا حدیث چې عبدالله بن عباس روایت کړی دی چې رسول الله مبارک ویلی دی که د چا ښځینه ماشومه وسی او هغه ژوندۍ شخه نه کړي او نه یې سپکه کړي او نه یې پر نارینه اولاد باندې غوره وګڼي، نو الله تعالی به یې جنت ته داخل کړي. دغه د دې حدیث هغه اخیری برخه یې چې پکښې راغلی دی چې نارینه اولاد یې غوره ونه ګڼي، دغه کېداس چې زموږ په اوسنۍ ټولنه باندې صدق وکړي، ځکه چې اوس خو خلک خپلې لوڼې ژوندې نه شخوي. خو دا اخیری برخه د حدیث کېداس چې اوس هم پر موږ باندې د پر اوسنۍ زمانه باندې صدق کوي. په یو بل حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی چې که مور او پلار د خپل لونو سره مهربانه وي او ورسره سخاوت وکړي، نو دوی به په جنت کې د خدای د رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته دومره نږدې وي لکه د لاس ګوتې چې یو بل ته دي. همداراز د رسول الله مبارک له خولې څخه یوه بله خبره هم راغلې ده چې څوک چې د خپلو لوڼو په خاطر له سختیو سره مخامخ سي او صبر وکړي، نو د هغه لوڼې به د ده او د جهنم د اور ترمنځ پرده سي. او لکه څنګه چې ما او مخکیم د حضرت عبدالله بن عباس یو حدیث چې د ده څخه روایت سوی دی دا مې ویلي، بل حدیث د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت سوی دی چې ده ویلي دی چې رسول الله مبارک وفرمایل چې څوک چې درې لوڼې یا هم دومره خویندې وپالي، د هغوی ښه روزنه وکړي او له هغوی سره ښه چلند وکړي، چې دوی لویسی نو الله تعالی به ورته د جنت ضمانت ورکړي. یو سړی ورڅخه پوښتنه وکړل چې یا رسول الله آیا دا پر دوو باندې هم تطبیق کیږي؟ رسول الله ورته وفرمایل چې وو حتی پر دوو باندې هم. د اسلام عالمان وایي چې که خلکو پښتنه کړې وای چې آیا یوې خور یا یوې لور ته هم، نو رسول الله مبارک به ورته ویلي وای چې حتی یوې ته هم. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د قرآن د نجونو د زیږون پر مهال وژنه ختمه کړه، د نجونو او د هلکانو ترمنځ د برابر حقونو په اړه باندې وویله او ښځو ته یې داسې حقونه ورکړل چې د عالمانو په نظر باندې مخکې په عربه ټولنه کې دا ډول حقونه موجود نه وه، خو د نجونو په اړه ډیری منفي نظریات او چلندونه اوس هم په اسلامي ټولنو کې سته، لکه په افغان ټولنه کې ځینې توپیري چلندونه مخکې یاد شول. دغو د لاملونو په اړه باندې تاسې مخکې دلته یادونه وسوه چې خلک داسې فکر کوي چې نارینه دوی ته ګټه رسوي او نجلۍ د بل د کور ده. نور هغه کوم لاملونه دي ستاسو په نظر باندې چې فکر کوي چې خلک ښځینه اولاد نه غواړي؟
مننه تاسو، ډیر ښه حدیثونه فرمایل او پښتون صاحب هم ډیر ښه خبرې وکړلې. دغه د خبرو په تایید سره چې په اسلام کې ستونزه نشته دی، ستونزه په مونږ کې ده. ستونزه دغه ده چې د مونږ په ټولنه کې چې نارینه او ته ځکه په درانه سترګه قتل کیږي چې نارینه په کور کې تل پاتې کیږي، نارینه کار کوي، نارینه ګټه راوړي، د ښځې خو هماغه یوه ګټه ده که هماغه اول سر کې یو وارې خار سکړي بیا نو نورې پیسې نشته، هغه پیسې مو بیرته پې لګول کیږي. د ښځې نه دوی ته کوم هغه بل کور ته نه راځي، د پلار کور ته، او د پلار په کور کې چې یو نجلۍ ته په دومره کته سترګه کتل کیږي نو د بل چا کره موږ نسو توقع نه کیږي چې د بل چا کره عزت لوړ وي. هغوی هم په هماغه سترګه ورته ګوري، ورته وایي چې ته په مونږه خرڅه کړې. اوس ښځه په باد کې ورکول کیږي، ښځه په پیسو خرڅېږي، ښځه په بادو کې ورکول کیږي، ښځې ته میراث نه ورکول کیږي، ښځې ته حق نه ورکول کیږي. نو ځکه د ښځې حیثیت په هغه ټولنه کې ټیټ راځي او ټیټه ده، هماسې پاتې کیږي. د دې لپاره لاملونه یې فقر دي، لاملونه یې بېسوادي ده. فقر ده، بېسوادي ده، چې په یوه ټولنه کې عامه پوهاوی نه ده سوی. هغه خصوصا بل خصوص په دغه شلو کالونو کې چې یو څه زمینه برابره وه، هېڅکله مرکزي حکومت په دې ونه توانېده چې هغه متوازن انکشاف په ټول افغانستان کې یو شان ته تطبیق کړي، معرف ته وده ورکړي، روغتیا برخې ته، سواد برخې ته، د ښځو د میندو ژوند ته توجه وکړي. اوس که موږ ګورو چې په نورو نړۍ کې ښځو ته یا د ښځو ژوند ته توجه ده، دولتونه په دې باندې پوهیږي چې نارینه فزیکل قوي دي، کار کوي سي، ځکه چې د دوی لغاړي ماشومان نه وي. یو ښځه چې کله یو ماشوم زیږي 15 کاله متواتر دی، ماشوم پالنه څه رقم ته کوي، یعنی د ورځې 8 ساعته او 7 مکمل هغه ماشوم ته تر 3 کلو وخت پي. نو هغه نه ورستم دغه مکتب ته اچي کې، یعنی ډیر مسولیتونه مور ته متوجي کیږي، مور پالنه کوي. نو نارینه دغه سي همکاري کله کوي، خصوصا په افغانستان کې نارینه تجارت کوي سي، اقتصادي وضعیت خي. نو په نور دنیا کې ځکه حکومتونه د خزو خواني سي چې خزه بیا د خزو د حقوق ورکې، ځکه چې حکومت قوي ده او قوي دی، یو قوي سره نه دریږي. نو که د یو قانون هم د یغ نارینه په خوا ودریږي، نو شرایط هم د ځوان د یو سړي ښه وي، نو خو بیا ښځه بیخي کته کیږي، بیخي ضعیفه کیږي. نو ځکه حکومتونه د ښځو په خوا دریږي. د موږ او تاسو متاسفانه چې په نظامونو کې د ښځو لپاره هغه حقوق چې هماغه اسلامي حقوق نه ورکول کیږي، بشري حقوق ویلاڅ کوي، هغه خو لرې خبره ده. لاملونه یې همدا فقط بېسوادي ده چې په ټولنه کې پاتې شوې ده، او خلکو باندې همدغه انګېزه ورکول شوې ده چې ښځه پردی کور ده، ښځه بل کور ته ځي، او لږ د مونږ تاسو ته پاتې کیږي، زړښت مو د زوی سره ده، او د همدغه زوی ده چې مونږ ټولوي. دا مې خپله خلکو اورېدلې، د خپلو نږدې او قریبانو دوستانو کورنۍ څخه اورېدلې همدا خبره کوي. لاس ور به چورتېږي چې دغه نجلۍ د خدای لوی نعمت ده، وایي دا خپردی کور ته ځي. هم ده خبر دته کوي وای دا خبر دې کوته زینو دا پر دې کول
یعنی خبره تر پا تر اخره پر دې را رسیږي چې څومره ګټه ده په یو اولاد کې
بالکل ځکه چې موږ اوس ټولنه فقیر ټولنه ده په یو کور کې ډیر زیات ماشومان وي اقتصادي کچه بيخي کاته وي نو همدغه توقع لري په ماشومان او سړکونو کې په دالو خارونو کې موږ تاسو نه ګورو چې ماشومان به دې کار کوي د ماشوم لپاره کوم د محافظت اغسته خو نشته ورور پښتنه وکړه چې دا خویندې چې په خارو کې دي او کوم خویندې چې په کلیو لري دښتو کې دي دوی لپاره یا په لري سیمو کې دي دوی لپاره د موږ نظر یا پیام څه ده د دوی لپاره پیام چارواکو ته ده د مال خو چې د هغو خلکو لپاره میډیا او علما او د ټولو مسؤلیت دا ده چې عامه پوهاوی وکړي حکومتونه سي هر حکومت دي چې هر نظام حاکم وي سي ځان ته څوک نظام وایي خلکو ته باید خدمات وړاندې کړي خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي که هغه د مدارس له طریقه وي که هغه د ښوونځیو له طریقه وي په هره طریقه کې خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړی سي د خلکو حقوق ور وپېژندل سي او قوانین واضح سي قوانین نه وي نو په خپل سري همدغسې خلک بیا په رواج مخته ځي په پوهه په علم په اسلام بیا مخته نه ځي نو ټولنه
ډیره مننه اغلی ستانکزی زه بیرته تاسو ته راځم اغلی فیضان ستاسو څخه به پوښتنه وکړم موږ ته راپورونه دي زموږ د ازادي راډیو ځینې راپورونه وایي چې کله په افغانستان کې یو شمېر ښځې په دې خبرې سي چې د دوی کوچنۍ راتلونکی کوچنۍ د دوی د کوچنۍ د جنسیت په اړه باندې خبرې سي چې دوی پوسي چې هغه نجلۍ ده نو بیا دوی هغه سخت کوي او هغه کوچنۍ غواړي چې د بینه ولاړ سي یو شمیر د الټراساوند د برخې متخصصینو موږ ته ویلي دي چې دوی تر ډیره هڅه کوي چې ښځو ته یا د کورنۍ غړو ته دا ور ونښیي چې د کوچني جنسیت څه شی دی یعنی د ماشوم جنسیت ورڅخه پټ ساتي په دې خاطر باندې چې دوی بیره لري چې هغه ماشوم یا کوچنۍ چې دی هغه دوی د بینه یو نسي د تر دې مخکې چې هغه زیږېدلی وي ستاسو په نظر باندې یا ستاسو د سترګو د لیدلې حال که تاسو راته شریک کړئ چې آیا دغه ستونزه څومره پراخه ده چې ښځې تر فشار د روحي فشار لاندې کېږي کله چې دوی پوه سي چې دا کوچنۍ ښځینه اولاد دی نو دوی بیا هغه له منځه وړي او په بله برخه کې که تاسو د خبرو په دوامه برخه کې دا هم زموږ اورېدونکو ته تشریح کړئ چې د ماشوم جنسیت اصلا په پلار پورې تړاو لري او د ښځه په دې پورې هیڅ اړه نه لري چې ماشومې نجلۍ دی که نارینه
البته په پښتني ټولنه کې او په دغه کې کله چې یو مور حامله دار شي نو شفاخانه ته ځي یا کلینیکونه ته ځي او الټراساوند لپاره لاړ شي نو ډېری میندې حامله دار میندې وایي چې لکه کله چې جنسیت معلوم شي وایي چې هلک دی په ډېر خوشحالۍ سره کورنۍ ته وړاندې کېږي چې ډاکټر ورته وایي چې نجلۍ ده هغه وخت کې اکثر ډاکټر ته هم وایي چې یعنی په دې باره کې وایي لکه خواښې مې بیرون ولاړه ده اندروریان مې بیرون ولاړ دي دوی ته مه وایوه چې نجلۍ ده بیا به ما سره بده وضع وکړي ډېر زیات تر فشار لاندې ډېر روحي فشار لاندې زما د سترګو لیدلو حال دی په شفاخانو کې په معاینه خانو کې دغسې وضعیتونه ډېر زیات او اکثریت چې کله الټراساوند کېږي انجونې په د مور په بطن کې نو پلارونو خاوندان ورته د سخت اجازت هم ورته ورکړی دی چې تاسو دا سخت تداوی وکړه دا وکړه دا وکړه نو اکثر ځینې
یعنی هغه ماشوم تر زیږېدو مخکې باید ووژنې نه دغه سی و هدف
او همدغه سي او کله چې په شفاخانه کې یو مور ولادت کوي او ډېر لورګانې لري هغې ته هم وروسته د دوا اخیستل نه د ولادت نه وروسته څارنه کې د دوا اخیستلو په وخت کې خپل خاوندان کورنۍ لي ورونه خسرانه دي او دې ته دومره په کمه سترګه کېږي ګوري چې بېخي هغه دوا ورته نه اخلي دا البته په افغانستان کې فیصدي ډېره لوړه ده چې رواني فشارونه یوازې رواني فشار د دې نه نه د کومېندو په خویندو باندې خو دلته غربت هم منځ کې دی او دا نانات او کلتور هم دی او عدم آګاهي هم دی عدم ناپوهي ده خلکو د اسلام د نظر نه پوهیږي چې خزه څومره حق لري، نجلې څومره رحمتونه لري. تاسو لږ مخکې درې حدیثونه وړاندې و، درې لورګان یو مور پلار چې وای په ښه شان ته وساتي او ښه تربیه ورکړي، ښه اسلامي روزنه ورکړي، وای مور پلار باندې جنت واجب شو. نو دا څومره غوره خبره ده، خو چون دلته بیا هم ناپوهي ده. لکه کچرته دید پر موجوده نظام پر لري پرتو سیمو کې په کور او قصباتو کې د ملای مامانو د لاري د مکاتب د لاري اوس خو شپږم نبر مکاتب نشته د استادانو د لاري. کچرته دیو ته آگاهي عام ورک چې لور رحمت ده، لور نعمت ده، لور د مور پلار، لور مور ده، لور خور ده، لور خزه ده. کده چې ورته وضاحت ورک دي هیڅکله به هم ده دغه نشي. او بل کروموزومونو په برخه کې دا خو ډېر دغه ده، خو چون زمونږ پښتني ټولنه زمونږ وروسته پاتې خلک په دې څه پوهېږي چې کروموزوم څه شی دی او د پلار د طرفه دغه جنسیت ټاکل کېږي چې دی هم نه پوهېږي. نو دغه علمي علم ډېر لوړ دی او هغه طبي ډاکتران چې دی هغه خلک چې پوهه لري، هغه خلک چې په حقوقو پوهېږي، هغه خلک چې علمیت لري، هغوی په دې مسایلو باندې پوهېږي. او نور که چېرته هر څومره هم وضاحت مونږ ورکړو، دوی لپاره که په کافي اندازه مونږ آګاهي ورنکړو، د دوی د افکارو تبادلې لپاره، د دوی هغه د فکرونو تبادلې لپاره، د دوی د فکرونو جوړولو لپاره یو ښه کړنلار ورته برابر نه کړو، هیڅکله دا ټولنه د اصلاح او د پوهې دغه نه لري ارزښت نه لري. لکه مخکې چې زمونږ یو ورور ویل چې الله پاک په قرآن کې داسې وایي، واضح ده. ډېرې به علما لرو مونږ الحمدلله، خو چون بیا چې راغ شو پښتني ټولنې ته راشو، بیا عنعنات او کلتور ته راشو، رسم رواج د پیغور په خاطر، چې ستا ښځې دومره لورګانې زېږولې دي، لاړ شه بله ښځه وکړه، هغه ښځه قرباني شي، بچیان یې قرباني شي، بیا هغه ځوان لاړ شي چې هغه مټور دی، زورور دی، مالدار دی، پیسه دار دی، هغه بیا لاړ شي او بله ښځه وکړي. نو دغه مسایل ډېر زیات دي، د تبابت د نظر هم ډېر غټ علم دی دغه کې. او الله په قرآن کې مرسی ده چې پخوا وختونو کې نجونې ژوندې خو خښېدلې، هغه مسایل اوس هغه د ژوندې خښېدلو نه دغه مسایل ډېر زیات دي چې اوس دې حالات ته ګورو، هم د اقتصاد کموالی، هم د کلتور او رسم رواج تر فشار لاندې دي، هم روحي فشار لاندې دي. نو دا مسایل ډېر زیات ده. دې لپاره موجوده نظام، هر نظام چې دی قوي آگاهي ورنه کې د ښځو د حقوقو په برخه کې قوي سپارښتنه ونه کې، اوس زمونږ ډېرو کلیو کې ښځې سقاوه ده، ښځه لربه ده، ښځه دیقانه ده، زیات تر په ښځو باندې دغه درانه حامله دار مورګانې تر نهمې اخري ورځو پورې د پټي په سر کار کوي او سبا ته کور ته راشي هغه ولادت کوي، د هغې د حال نه څوک خبر نه وي. نو همیشه ښځه ځورېدلې ده او د ښځې د حق نه، او حال دا چې حق د مور زیات دی. کله چې اصحابي ورغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل په ما باندې چا حق دی، ویل د مور، بیا ویل د مور، بیا څلورم ځل بیا ورته د پلار ویل دي. خو بیا هم زمونږ ټولنه هغه سي آګاه نه ده، د اسلام له نظره هغه سي پوهه نه لري چې مونږ څه وکړو.
ډیره مننه اغلی فیضان ستاسو د خبرو په دوام کزه وایم چې د اوریدونکو د معلوماتو لپاره، لکه تاسو چې ویل چې په ساده ټکو باید خلکو ته وویل سي چې څنګه د یو اولاد جنسیت تعینیږي د مور په بطن کې، هغه دا چې د کروموزومونو له لارې چې دا د هر ډول حیوان، انسان او همداراز د بوټو په دننه کې یو جنټیکي جوړښت دی د کروموزوم په نوم باندې، او کله چې د ښځه په ارسي ډول دغه باید وایم اوریدونکو چې یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري. که د نارینه ایکس کروموزوم د ښځې له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي نو لور یې پیدا کیږي، او که وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی، دغه تم باید پام وي، هغه ور سره یو ځای سي نو بیا ایکس وای کروموزوم جوړیږي چې د هغه په نتیجه کې به هلک پیدا کیږي. یو ځل بیا هم غواړم چې که څوک غواړي په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړي، بیا هم وایم چې شذا په ارسي ډول یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري، او کده نارینه ایکس کروموزوم د شذې له ایکس کروموزوم سره یوځای شي چې دا دواړه شذینه کروموزوم دي، نو بیا یې لور پیدا کیږي، او که وای کروموزوم د نارینه څخه ورته راځي چې دا په شذې کې نهسته، هغه د نارینه څخه ورسي وای کروموزوم د شذې د ایکس کروموزوم سره یوځای شي، نو بیا الکه په نتیجه کې پیدا کیږي چې د دې معنی دا ده چې وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی هغه که انتقال سي بیا یا نارینه اولاد زیږي. د دې څخه دا معلومه سواله چې د اولاد د جنسیت تړاو یوازې او یوازې په نارینه پورې دی، که د یو چا ډیر اولادونه نارینه زیږیدلی وي هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه یې ایکس او وای کروموزوم د وای کروموزوم د مور د ایکس کروموزوم سره یوځای سوی دی، او که د چا لونی ډیر زیږیدلې وي هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه یې ایکس کروموزوم ورغلی دی او د مور د ایکس کروموزوم سره یوځای سوی دی چې په نتیجه کې لور زیږیدلې ده. دغه په هغه ساده او اسانو ټکو کې زما د پاره ممکن و چې زه ووایم د آغلی فیضان څخه به چې دا د طب په برخه کې ډیره پوه ده او د ښځینه مریضانو سره یې ډیر کلونه کار کړی دی، ډیره تجربه لري، له دوی څخه به هم بیا وروسته واورو. اوس هم آغلی ستانکزی زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم، تاسې مخکې یادونه وکړه چې عامه پوهاوی باید زیات سي، که عامه پوهاوی زیات هم سي عملا باید څه وسي؟ خلک خو په خبرې به ډېرې واوري، یعنی کیداسې چې ملایان هم ورته دغه تبلیغ وکړي، ما په مکتبونو کې هم شایع ورته وویل سي چې لور یوه رحمت ده د خدای د طرف څخه، همدغسې لکه دغه احادیث چې ما مخکې بیان کړل دا ډول احادیث ورته وویل سي خلکو ته. خو دا چې خلک باید هغه په عملا ورباندې باور وکړي، یوازې دغه نه چې په خوله ووایي چې هو زه یې منم، دغه څنګه امکان لري؟ بلې آغلی ستانکزی تا ته زما غږ درځي.
هلو ته غږ اورئ؟
بلې اوس ستاسو غږ راغی، مهرباني.
بخښه ما مایک بند کړو. مننه، د تاسو پوښتنه ما واخیستله. نو د ښځې مقام ته که موږ تاسو ګورو، واقعا د ښځې مقام لوړ، ښځه د مور تر پښو لاندې جنت ده، اسلام لوړ حقونه ورکړي او لوړ مقام یې ورکړی ده، چې هېڅ نارینه او ته هغه مقام نه رسیږي او نه ده ورکړ سوی چې ښځې ته یې ورکړی. نو دا که موږ هر یو ځان هره کورنۍ په هره کورنۍ کې هر انسان مکلف ده چې دا په ځان باندې عملي کړي او تطبیق یې کړي، تر څو چې موږ دغه ونه منو، خپله یې ونه منو، نو دی یو څه چې ځان ته خوښوي نو بلته یې هم خوښوه. نو که موږ یو شی په ځان باندې نشو تطبیقولی، نو موږ په ټولنه کې که هر څومره همداسې خبرې عامه پوهاوی ملایان هر څوک که ووایي عملي یې کړو، باید په خبرو باندې کله کله هغه یو پروژه یا یو هدف سړی نه رسیږي، په عمل کې باید وښیو، خپل لور ته اهمیت ورکو، لور ته اهمیت ورکو، لور ته زمینه برابره کړو چې زده کړه وکړي، لور باید خرڅه نه کړو، لور ته باید ارزښت ورکړو، لور خپل لور ته که په یو کور کې خپل مور او خپل پلار ارزښت ورنه کړي، ارزښت ورته قایل نه سي، نو د بل چا نه دا غیر منطقي خبره ده چې توقع دې وکړو چې ته راشه د ما د لور زیاته موکه، د ما د لور ته د قدر ورکه، د ما په کور کې درس هم نه ده ویلی، ته درس هم پی ووایه، دا ټول شاید موږ په بل چا باندې وړو. نه، دا غلطه خبره ده. دا باید هر انسان، هر مسلمان مکلف ده چې دا عملي کړي او په عمل کې وښیي. موږ او تاسو پروس کلی یوه ښځه پیژنمه، نوم خو یې نه اخلم، واقعا زه له زړه نه ورته خفه سولم په دې چې تر دې اماده وه، ځکه چې شپږ ګلونه لري، نو اوس مشره لور یې واده شوی ده، یعنی غټه ښځه ده، په دې اماده وه چې خپله یو ماشوم چې پیدا کېدله هغه د خپلې ورېندارې سره په زوی بدل کړي، هغې ته ویلي وله چې ته که د تا زوی کېږي دغه د مالور. نو تر دې پورې چې یوې ښځې ته د زوی زیږون دومره مهمه وي، او هغه کورنۍ کې میړه هم تحصیل کړی، ښځه هم تر یو څه پورې سواد لري، نو څه دغه وضعیت کې نو په نورو اقشارو کې یا نورو داسې یوه ښځه چې مکتب نه یې لوستي یا نارینه یې همدغه رقم ته بې سواده وي، نو تاسو فکر کړئ چې هغوی کې به څه رقم وي دغه فکر.
بله، ډېره مننه، مهرباني.
انجلی واخله د دې لپاره د جنسیت لپاره ته او بل چا سره تبادله ک دا خوم د خدای لاره نه ده نو دغه د مونږ د ټولنې هغه بد انګیره نه هغه بد فکر چې له خلکو سره ده چې دغه زوی یو شاید نه زوی هم د خدای نعمت ده لور هم د خدای نعمت ده او دواړه د خدای پاک له لوري انسان ته یو تحفه یو ډالۍ په توګه ورکول کیږي بو مور او د مور او پلار مسؤلیت ده چې لور او زوی د دواړو ښه روزنه وکړي که لور نه لري په هغه زوی دی شکر وباسی که زوی نه لري په خپل لور دی شکر وباسی د انسان است نه لور لري نه زوی لري ارمان کې چې کاش خدای پاک ماته لور راکړي نو دې لپاره مکلفیت یا مسؤلیت ار په هر ټولنه کې خپل ځان له یو یو وګړي نه شروع کیږي چې په ځان تطبیق کې او عمل کې وخی چې د خپل اولاد لور لپاره څه کولای شي
مننه ډیر
مننه
ډیره ډیره مننه غلی ستانکزی غلی فیضان ستاس د وخت څخه هم ډیره مننه کوم چې مشترم په دې خبرونه کې ګډون وکړ او دونکو له تاسو هم مننه چې زنګونه مو وهل بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم